د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي ځانګړي استازي د دوحې فورم په څنډه کې په افغانستان، سوریه او افریقا کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره پر رواني مبارزه خبرې کړې دي. دغه وزارت پرون یک شنبه یو خبر پانه کې ویلي چې فیصل بن عبدالله آل حنزاب د خبرې د همدغه هیوادونو له استازو سره په دوحه کې په جلا جلا کتنو کې کړې دي. خبر پانه کې د داعش د اوسنی ګواښ او دا چې له دغه ډلې سره مبارزه څه ډول روانه ده معلومات نه دي ورکړل شوي. فرانسوي څیړونکو او چارواکو د 13 نومبر میاشتې په 14 ویل داعش اوس مهال په افغانستان، منځنی ختیځ او افریقا کې فعالیت لري چې په خواته په کتو یې وړتیا کمزور شوې. دوی دا څرګندونې د پاریس د خونړي برید په 10 کلیزه کې کړي. هغه برید چې د داعش څو وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو 130 تنه پکې ووژل. د جرمني په فرانکفورت ښار کې لسګونه افغان فعالانو او ځوانانو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه غونډه وکړه او د ملي ډیالوګ یو جدي اړتیا وبلله. د افغان ښځو د کار، زده کړو او ټولنیز ګډون له حق څخه دفاع د دوی د بحثونو د سر موضوع وه. د ملي مرکې تر عنوان لاندې دغه غونډه د دسمبر په 6 جوړه شوې وه، خو خبر پاڼه یې پرون ماښام ازادي راډیو ته ورسېده. د دوی د خبر پاڼې له مخې تر هغو چې د افغانانو بیلابیل نظرونه او غږونه وانه اورېدل شي، افغانستان ثبات او ښې راتلونکي ته نشي رسېدلی. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو د تعلیم، کار او سفر په ګډون بیلابیل بندیزونه لګولي چې وخت ناوخت یې نړیوال بنسټونه او افغان فعالان په اړه اندېښنې څرګندوي. ټاکل شوی د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن دوشنبه لندن ته ولاړ شي او هلته د بریتانیا په ګډون له خپلو اروپایي متحدانو، فرانسې، جرمني او ایټالیا سره وګوري. دغه بحثونه به له روسیې سره د سولې پر پلان او دغه راز اوکران سره د پوځي مرستو پر دوام متمرکز وي. د لندن بحثونه د امریکا په فلوریدا کې د اوکراینی او امریکایي چارواکو تر 3 ورځنیو خبرو وروسته پلان شوي دي. که څه هم د دواړو لوري دا خبرې مثبت بللې، خو د پام وړ کوم پرمختګ پکې ونه شو. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي خپله وروستۍ هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه ودروي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هوډ لري چې ځواکونه یې د سوریې د جنوب په حایل زون کې پاتې شي. نوموړي پرون یکشنبه له خپلو سفیرانو سره یوه غونډه کې ویلي هیله من دی چې د سوریې د جنوب د غیر پوځي کېدو په اړه هوکړې ته ورسیږي، خو په وینا یې بیا به هم هلته خپل ځواکونه ساتي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د سوریې لنډمهالې ولسمشر احمد الشرع اسرائیل نورو هیوادونو ته د کړکېچ په غځولو تورن کړ. د جرمني خبری اجانس د راپور له مخې د الشرع اشاره د سوریې په جنوب کې د اسرائیل دوامداره هوایي بریدونو او بمباریو ته وه. اسرائیل تیر کال د بشار الاسد د رژیم تر ړنګېدو وروسته د جولان لوړو او سوریه ترمنځ حایل زون ته چې د ملګرو ملتونو لخوا اداره کیږي پوځیان واستول. اسرائیل دا کار د ځان د خوندیتوب او له هغه ځایه د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره مهم بولي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شرح لاس د بیولوژي مضمون سلرم واسطه زموږ نه نه موضوع ده حجره بیش. درس مو چلرم چپر کی دی او د نوشتم صفحه څخه تشپردی شمی صفحه پری با نماری درس دوام مکری. لکه چرنگه چی مو پا تیر سپر کی که دیر شانس دکلل، نن با هم مجد حجره بیویش پا باره که تیر معلومات تلاسه کو. پا تیر سپر کی که مجد حجره بی عملیه ویلی چی ده هغه سخه مجد حجره بی عملیه پا دو دوله و اوسموسیس و دیفیوژن و او تر سنگ مویه زیایی ترکیب او حجره بی تنفس هم زدکلل. او مجد دری پشتنی درلودل. زه هیله منده ایما چې د درو سرو پښتنو ځوابونه به تسپیده کړي واوسي او زده کړي به مون. راځو نن هم خپل په موضوع باندې پیل کوو. راځو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه. چې حجره چې ده د ژوندي موجوداتو جوړښتي ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی. نو زموږ ټول ژوندي موجوداتو ساختمان پر څه شي ولاړ دی؟ پر حجره باندې ولاړ دی. که هغه که چیرې موږ حیاتي فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو، زموږ د بدن ټوله ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویله دا ټوله پر حجره باندې ولاړ دی. که چیرې حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی، نو د انسانانو یا د نور ژوندي موجوداتو وده کول، تکثر کول امکان نه درلودی. دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو، دا ټوله حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته څه کیږي؟ ترمیم کیږي. تاسو حجروي ویش وایو، موږ خپله په څو ډوله ویشو؟ په دوه ډوله ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول څه کیږي؟ اجرا کیږي. بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه مرحله، دغه ویش چې دی، دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر ژر څه کوي؟ تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه څه کوي؟ تکثر کوي، ډېریږي. او ولې؟ ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړې حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې، داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولاړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي. او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بلاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره یې اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي، چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بلاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. بله، غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی، او غیر مستقیم ویش په جسمی حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یو یې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دی. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول، لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي؟ د یوې لورنۍ حجرې څخه د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او کومې لورنۍ حجرې چې لاسته راځي، منځته راځي، هغه به خپل د مورنۍ حجرې په څیر، او د دې کم کروموزومونه شمیر چې دی هغه به هم څه شي؟ د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. راځو کروموزوم پیژنو. کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرې اجرا کیږي، په هسته کې، د حجرې په هسته کې، د هستې څخه پیل کیږي، او کله چې هسته چې سول وویشل، بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي، د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي، چې خپله موږ ډي این ای هم وایو، چې ډي این ای هم څه کوي؟ ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی، د پروټین او ډي این ای څخه چې سوی دی، ترکیب سوی دی، چې دوه بازوګان لري، او دغه دوه بازوګان یې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي، د چې په نامه سره یادیږي؟ د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ کله چې دغه مورنی حجره په دوه لورنی حجرو ویشل کیږي، د دغو دوه لورنی حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنی حجرې په اندازه اوس. موږ وویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، د خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي، چې هغه پړاوونه چې دي د انټرفیس د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیس مرحله چې ده، هغه د آمادګۍ مرحلې په نامه سره هم موږ یادولی سو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کړي. د انټرفیس مرحله چې ده نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده ده. په دغه مرحله کې د حجرې کوم داخلي محتویات چې دي هغه څه کیږي ټوله دوه چنده کیږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته. وایي لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کوم تارونه د کروموزوم چې اول وجود نه لري، اول د تار په شکل، دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چ په نامه سره یادیږي، د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چ باندې بدلیږي، په کروموزومونه باندې بدلیږي، چې دغه چ کې د ارثي خواصو انتقال عملیه سره منسو یا دنده سره رسیږي. او په دې مرحله کې بل موږ وایو دوا بل څه کار سره رسیږي، د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه چی کیږي تخریبیږي، لمنځه ځي. پسې دوهمه مرحله، دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کوم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي او په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کم غشا چې د هغه مکمله چی کیږي تخریبیش، او دا کم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چی کیږي د هستې څخه راوځي، او د حجرې و استوایی برخو ته چی کیږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کیږي دوی دوه چنده کیږي، او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چی قرار لري، د دغو رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دغه کروموزومونه چې دي، موږ مختلف کروموزومونه لرو چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي، چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابین طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیز په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي، هغه چې شي کوي د کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي، او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي، او قطبونو ته دغه دوو برخو ته چې کوي کشوي. وروسته راځو چې شي ته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې ده د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و، اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کیږي، د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هسته چې ده، د هستې هغه مرکزی برخه ده چې هسته چم مخ کې لمزه تللی، او قرار قرار بیرته د تیلوفیز په مرحله کې هسته چم را ښکاره کیږي، او د هستې کوم غشا چې و هغه چې شي کیږي دغه دوې دانې هستو غشاوې رامنځته کیږي، بیرته د کوم کروموزومونه چې و هغه چې شي کیږي د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې ده هغه چې ده هستوي ویش خلاص دی، وروسته نو چې ده سایتوپلازمي ویش، چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کیږي کوم هستې چې جلا سوي و د حجره چې و اوش شکل اخیستي، او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي، او دوی دواړه د بسخه جلا کیږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوی ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت چی شدی، او بل پاتې دی نیوی چې هستوی ویش شدی هغه په نباتاتو کې چدی، بیا دوی غشاوی مثال د سایتوپلازم یو د بس خنه جلا کیږي، د دوی ترمنځ یوازې چی کیږي حجروی دیوال مسته کیږي. د میتوسیس اهمیت شدی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې د پاره ډیر ضروری دی، او موږ په دې باندې پیژو چې د انسانانو یا د ژوندیو موجوداتو دا لوی ژوندی موجودات لکه حیوانات او نباتات، دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې له منځه ځي، او پر ځای د دغه عملیې په واسطه په میلیونونو نور حجرې چې کیږي تولیدیږي. مثال یې مثال موږ مثال داسې ورکولی سو لکه زموږ د پوستکي سربیره نه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې چې کېږي رامنځته کېږي. نو د میتوسس اهمیت د ژوندي موجوداتو په وجود کې ډېر ضروري دی. د میتوسس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسس مرحله وایو. د میوسس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسي ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپله د څه شي په معنا سره دی؟ د لږېدو په معنا سره دی. په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورني حجرې څخه موږ په د دې فرق په دغه کې وایي د میوسس او میتوسس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسس کې له یوې مورني حجرې څخه دوې لورني حجرې، مګر د میوسس په مرحله کې له یوې مورني حجرې څخه څلور لورني حجرې رامنځته کېږي او د مورني حجرې د لورني حجرې کم کروموزومونه چې یې هغه د مورني حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي یې نیمه یي. تنقیسي ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کېږي اجرا کېږي. او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډېر ضروري دی. یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډېرېدل هغه ټوله د میوسس د عملیې په واسطه چې کېږي پایش ډېرېږي. او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې و د کروموزومونو شمیر چې و د لورني حجرو ده د مورني حجرو په نسبت چې کېږي نیمه کېږي. وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر چې کېږي مکمل کېږي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصه واوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. رزوز موږ د موضوع اخیرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده. لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کومه پوښتنې چې زه تاسو ته وایم خپل کتاب چې راواخلئ او نوټ یې کړئ. لومړی سوال حجروي ویش په څو ډوله دی واضح یې کړئ. دویم سوال د میوسس او میتوسس ترمنځ توپیر څه شو دی او دریم سوال د میتوسس مرحلې واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د اتم ټولګۍ و څلورم لوست. نن ورځ راځو زموږ د بیولوژي مضمون کې موږ د نباتاتو ډلبندي پیژنو. لکه په تیر څپرکي کې کوم چې د ژوندیو موجوداتو ډلبندي وپیژندل، ورسره مو پروتستا، فنجي او د دوی ډولونه وپیژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شول. نن ورځ راسو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفحې څخه بیا تر شپږویشتمې صفحې پورې به دوام وکړي. که څرنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټولو پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي، خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی. د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نباتات چې دی هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي. موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري. لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو نباتات چې دی هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجانو، پروتستا او دوی ټولو ته فرق لري. نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی ځکه چې نباتات چې دی هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ شوي دي. دوی چې دی خپل ټول فعالیتونه سرته رسي، که هغه چیرې تغذیه واوسي، تنفس، ډیرښت یا تکثر، وده او نور، دا ټول فعالیتونه، حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي. او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دي هغه حجرې چې دي یوکاریوت په ډله کې راځي. او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابریږي. د کلوروفیل سربیله نور پیګمنټونه هم دوی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کم ګلان چې دي دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چیرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل شوي دي، مګر نشي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د زیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی و، راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وه چې د زیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي. د زیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاس لري، چې په دغه کلوروپلاس کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي او د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته همدارنګ میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د زیایي ترکیب موږ ویلي وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې د هغه جذبوي، او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي، چې په کله د زیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته آزادوي، او ورسره د کومو ساده مواد چې وه هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي، او په دې نباتاتو کې ګلوکوز شکیږي تشکیلیږي، او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریښه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي، او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات، حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري، دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري، خپل په ترکیب کې لري. او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل چې شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه چې کړی ده پوښلې ده، او دنده اساسي دنده سرته رسي چې هغه دنده چې شی ده، هغه دنده دا ده چې نبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی دغه موم ډوله جوړښت لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه چې سي وچ سي. او دا زیاتره په هغه نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، دغه کیوکتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندۍ ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي، هر یوې ځینې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري. د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي، یعنی دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري، خو په ډېرو ځینو ځانګړتیاوو کې دوی یو د بل سره څه شي دي ورته دي. چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی، چې د کلوروفیل چې دی په ټول ژوندي نباتاتو کې، په ټول نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک توپیر شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه دي وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپله ځان دپاره خپله خواړه آماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولای شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډیری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنی په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنی چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري، چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي و مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي. غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویل، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنی زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي؟ د دوی هره برخه کولی سي چې جذب کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویټ په نامه یو ریشې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریشې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجنو او سیرو لرونکي ځایونو کې څه کیږي؟ راشنه کیږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي تر ډېره حده پورې، یعنی جسامت یې کوچنی دی، تر ډېره حده پورې نسي کولی چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي، بیا نسي کولی چې دغه د ریزوې نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دي هغه ولېږدي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دي دغه کم ریزوې چې دي هغه خپل نرم جوړښت لري. بل موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي، چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري، چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یوځای سي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی سو لکه خزې دي، لیورورټس دي او هارنورټس دي. زه دوی پیژنو چې خزې او لیور ورډس څه شي دي. خزې چې دي دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر ویایوي نباتات چې دي په نمجنو او سیر لرونکي ځایونو کې ژوند کوي، نو خزې چې هم دي هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی څه کیږي؟ راشنه کیږي. او د ډېرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کیږي. بل موږ وایو خزې چې دي دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي، چې په هغه کې بډینګ، فرګمنټیشن، او ورسره باینری فیژن دی. په خزی چې دی هغه د فریګمنټیشن په واسطه دی چې کی تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دی په هغه کې نازکې ساقې چې دی هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فریګمنټیشن چې دی موږ ویل ټوټه شوې برخې څخه نوې ژوندۍ موجود رامنځته شي. نو د دوی هغه پرې سوې ساقه چې ده نازکې رشتې هغه چې کله ټوټه شي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوې خزې رامنځته کیږي. او بل موږ وایي زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي چې وروسته د دغو ګمیټونو د یوځای کېدو څخه نوې خزې رامنځته کیږي. ورپسې لیور ورډز دي چې لیور ورډز چې دی دا موږ وایو د غیر ویو نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري. او دغه نباتات چې دی دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت یې ډېر اوسي په هغو ساحو کې ژوند کوي. او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابروي او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي. او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډېریږي وده کوي. او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دی، یعنی ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري. دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپېریال کې ډېر اهمیت لري. موږ وایو دغه ښځې چې کله مثال له منځه ولاړ سي دوی په څه باندې بدلیږي؟ په خاوره باندې بدلیږي، چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی سي په ښه ډول سره وده وکړي. او بل موږ وایو چې ښځې چې دي هغه په نښتې ډول سره یو ځای ژوند کوي، نو ځکه د خاورې څخه هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي، انتقال ونه کړي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرغ لسنه هم ټولګي و څلرم لوسته. از موږ اساسي نننی موضوع یو ډیره مهمه موضوع ده چې تیر وستونو کې موږ هاضمي سیستم او همدارنګ موږ سره تنفسي سیستم و. اوس نو موږ وایو دا کوم هاضمي سیستم د لار چې کوم خوراک موږ کوو، کوم تغذیه چې موږ کوو، هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لیږدول کیږي. د هغه اړوند زموږ نننی موضوع چې د وینې د دوران سیستم دی. کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کیږي. زموږ ستاسو درس به د یوویشتمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پر دوام وکړي. زه د وینې د دوران سیستم چې دی هغه کې وینه د زړه رګونه دا ټول پکې شامل دي. چې موږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو. وینه چې ده د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده. دا د بدن له هر غړي حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایي موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته. لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږ څخه د بدن ټولو نسجونو ته لیږدي او کاربن ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږو پورې رسوي، تر څو په سږو کې تصفیه کړل شي. وینه چې د هغه غذایي مواد لکه اوبه، مالګه، انټي باډي ګانې، آیونونه، انزایمونه، هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چې کوي خارج د باندې باسي یا د یو ځخه و بل ځای ته انتقالیم. وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده او موږ 50% برخه هم جامده برخه ده. او خپل په ترکیب کې چې د 90% اوبه لري او د همدارنګه ورسره پروتینونه او دا نور اجزاوی لري. موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي. مثال د خبرې د اکسیجن او غذایي موادو انتقال وو، د بدن د دفاعي سیستم لاتر دی، د زهرجنو موادو او فاضله موادو لري کول دي، د بدن د حرارت درجه تنظیمول او همدارنګه د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي. او ورپسې وایو چې وینه چې د هغه په شزینه او نارینه کې فرق دی. په شزینه کې چې دی تقریبا 4.15 لیټر پورې او په نارینه کې د 5.6 لیټر پورې وجود لري، چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8% وزن هم چې کوي جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ ورته لرو، او یا هم وقایه چې تر څو موږ د وینې د کمی سره مخامخ نسو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې ده موږ وایو د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخکې هم موږ وویل چې وینه چې ده جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو د مایع برخه چې ده تقریبا 50% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي، او په دې کې قندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه او همدارنګه نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي، یا په دې کې څه لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نور اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې دی موږ او تاسو وایو چې اوبه دی، مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي، او همدارنګه پروټینونه پکې کې وجود لري، او البومین دغه رقم مختلف پروټینونه دي چې دا غس خیوي البومین دی، همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګې، معدني مواد دي، هورمونونه دي او غازونه پکې کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سره سره مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړله چې د غذایی موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لري کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د معافیت ملاتړ دي، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وایو پلازما چې د هغه د لکه څرنګه چې سره مثال جامده برخه ده، همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی، او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې راځو د وینې پلازما مو پیژندل. اوس نو راځو د وینې کرویات. د وینې سره کرویات، د وینې کرویات چې دي هغه د وینې جامده برخه ده چې د 50% حجم جوړوي، او په هغه کې درې ډولونه شامل دي: سره کرویات، سپین کرویات او د مویه صفحات دي. یا راځو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو د وینې سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ته. سره کرویات چې دي هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي، چې د وینې یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته، او د کاربون ډای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دی، چې دا خپل د وینې یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینې کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړل، هغه نو دغه ټول برخې په مختلفو برخو باندې شي، یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي چې د سرو کرویاتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال دی. او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوار خیزه فشاری شکل لري، او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري. د انساني سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي، همدارنګه رنګ چې دی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ ځان ته اخیستنی. او موږ وایو د سره کرویات چې دی تقریبا 120 ورځې ژوند کوي، د هغه وروسته بیا له منځه ځي او پر ځای نور هغومره سره کرویات رامنځته کیږي. چې دا هیموګلوبین چې دی خپل د دې په ترکیب کې ډیر رول لوبوي. او د سرو کرویاتو اساسي د نیمه شپه داسې ډول سره ویلی شو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی، او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمیر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایو 3.5 میلیونه حجرې حجرې په پکښې کې مثال مایکرولیټر وجود لري او په ښځو کې چې دی د 4.2 څخه تر 5.4 میلیونه حجرې پکښې کې مایکرولیټر پکښې وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کې چې به دي د 4.1 څخه تر 5.5 میلیونه حجرې یا هم مایکرولیټر پکښې کې وجود لري. او د سرو کرویاتو کمښت چې دی هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کوي، چې په دې سره موږ ویلی شو چې سره کرویات چې دي د وینې بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربن ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې راځو بله مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي، چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري، او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري او ورسره دوی رنګ نه لري، ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري، او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دي، د انټي باډي جوړول دي، او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرجي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمیر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرولیټر وینه کې د 4000 څخه تر 11000 پورې سپین کرویات وجود لري. او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت دی هغه د ناروغۍ یا روغتیا ستونزې ښکارندویي کوي. سپین چې مختلف ناروغیانې په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی د هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسي، مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل شي. نو د موږ په لنډ ډول سره ویلی شو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي، یعنې د دفاع لومړۍ کرښه ده چې د ناروغیو او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمیر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې راځو دریم ډول چې د مویه صفحات هغه پیژنو. د مویه صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وینې د رګون د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي، او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکي پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړي رول لوبوي. دوی چې دي مختلفې ځانګړتیاوې لري، مثال د دوی دیوال جوړښت دي هغه نسبت و نور ته فرق لري، یعنی د دوی جوړښت دي تر د سپینو او سرو کرویاتو څخه په مکمل ډول سره فرق دي. د مویه صفحات اساسي دندې چې دي د اکسیجن او غذایي موادو تبادله ده، د فاضله موادو لرې کول دي، د ګازونو تبادله ده، او د مغذي موادو انتقال دي. د مویه صفحات چې دي هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، او د هغه دپاره باید موږ مناسب او مغذي خواړه وخورو. لوړ فشار او شکر مثال د دوی چې دي لوړ فشار او شکر کنټرول باید وکړو. همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکي فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډیر مهم دي. او پاتې د نیمه سره کرویات چې دي هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او سره سپین کرویات چې دي هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او د مویه صفحات چې دي هغه د هډوکو په مغز کې، یعنی د ډیری هډوکو په مغز کې رامنځته کیږي، او دوی چې دي هسته نه لري. ورپسې راځو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پېښېږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کم خونی سره مخامخ کېږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي، هغه دپاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بي یا ای یا بي او یا هم صفر ګروپ باندې ویشل سوي دي، یعنی د دغو ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ دغه ناروغ کس ته چې وینه کمه سوې ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې چې شکل عکس العمل ښکاره کوي، وینه پکښې کې پرنده کېږي، او په نتیجه کې سخته تبه، د شریانونو بندوالی، او حتی کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم شي. ورپسې راځو د آر ایچ فکټور وایو. دا ارچ فکتور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی و. کوم کسان چې د ار ایچ فکتور لري هغه په مثبت ار ایچ سره ښودل کیږي، او کوم کسان چې دغه د ار ایچ فکتور ماده نه لري هغه د منفی ار ایچ په نامه سره یادیږي. چې دغه کوم او ای بی ای بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان ار ایچ مثبت ولري یا هم ار ایچ منفي ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کوم کسان کومو کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفی او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه ار ایچ فکتور لري او همدارنګه د اے او بی هم وجود نه پکې کیږي، یعنی صفر دی. دا او چې د خپل د صفر څخه نمایندګي کوي. کله چې اے او بی دواړه پکې کې وجود ونه لري نو دی کولی شي چې ټولو ته خپل وینه انتقال کړي، یعنی هیڅوک د دې په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بست. شروع غلاست د لسم ټولګي و سلام لوسته. ارزو نن ورځ موږ او تاسې په میتابولیزم کې عضوي مرکبونه وایي. په تېر لوست او تېر څپرکي کې موږ تاسې په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وویل. اوس نو ارزو وایي چې عضوي مرکبونه څه رول لري. په عضوي مرکبونه کې چې دي قندونه، پروټینونه، شحمونه، دغه هغه مهم عضوي مرکبونه دي چې په میتابولیزم کې مهم رول سرته رسوي، او موږ او تاسې د بدن د حرکت سرته رسولو لپاره هم ډېر مهم دي. موږ وایي که چیرې د اکسیجن شن پښتون کې دغه مواد وسوځول سي، دغه عملیه چې ده هغه د اکسیدیشن د عملیه په نامه سره دیږي، چې دغه بیکاره مواد چې دي هغه خارجيږي، هغه جلا کیږي او ورسخه انرژي تولیدیږي د نور مواد څخه. زموږ استاد درس په دنو نسیم سفیس خطر سره لريشته مې سفیس پرې دوام وکړي. نو مې رازو قندونه وایو. قندونه چې دي د زموږ د بدن لپاره یو ډېر ضروري عضوي مواد څخه شمېرل کیږي، او که چیرې د یو ګرام قند چې دی هغه وسوځول سي ورڅخه 4 کیلو کالوري انرژي لاسته راځي. نو د دې څخه معلومیږي چې زموږ په بدن کې د انرژي په تولید کې څومره مهم رول لري. دوی چې دي خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري چې عمومي فرمول چې دی CXH2OY. دا د عمومي فرمول دی، او د مختلف ډولونو چې عمومي په درې ډول ویشل شوی دی، یو قیمته یا هم مونوسکرید چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي، بل دوه قیمته قندونه دي یا هم دایسکرید. دایسکرید چې دی هغه د دوه یو قیمته قندونو له یو ځای وال څخه رامنځته کیږي، لکه سکروز او مالتوز دی. چې مثال موږ وایو مالتوز چې دی هغه دوه قیمته قند کې شمېرل کیږي، او دی چې دی د ګلوکوز دوه دانې مالیکولونه چې کله سره یو ځای شي دا مالتوز ورڅخه جوړیږي. دغه رقم سکروز دی، که چیرې یو واحد ګلوکوز او یو واحد فرکتوز سره یو ځای شي چې ورڅخه جوړیږي سکروز. یعنی موږ وایو که چیرې د یو قیمته قندونو د ډولونو څخه یو یې مثال دوه مالیکولونه یا دوه ډوله یو یو مالیکول سره یو ځای شي، دوه قیمته قندونه ورڅخه جوړیږي. ورپسې څو قیمته قندونه یا هم پولی سکرایډونه دي چې په هغه کې نشایسته او سلولوز راځي، چې دا د قندونو عالی مثال قندونو کې شمېرل کیږي. او دی چې دی موږ وایو چې مثال د یو قیمته قندونه یا مونوسکرایډ څو ډولونه چې څو دانې سره یو ځای شي چې زنجوریږي، څو قیمته قندونه زنجوریږي. څو قیمته قندونه چې دی کله چې دغه مونوسکرایډونه سره یو ځای کیږي، یو اندازه اوبه د لاس ورکوي او ورڅخه پولیسکرایډ یا هم دایسکرایډ جوړیږي. په پولیسکرایډ کې مثال د خبرې موږ وایو دی چې دی خپل په یخو اوبو کې نه حلیږي. د دې د حلېدو پاره ځینې عملیې سره رسېږي، چې دغه یو د هایدرولایز انزایم دی چې دغه په واسطه چې کیږي، مثال د هایدرولایز د پروسې په واسطه چې مثال یا انزایم یا هم تیزاب په واسطه چې کیږي، دوی په کوچنیو مالیکولونو باندې یا هم مونومرز باندې ویشل کیږي. دغه رقم سلولوز دی. سلولوز چې دی هغه په عالی نباتاتو په حجوي دیوال کې قرار لري، چې مثال د سلولوز هم موږ وایو د چې په دانه کې دی د پولیسکرایډ په ډله کې دی. دی هم د یو او لمړی چې د قانون چې دی کله چې ټوټه کیږي لمړی په ګلوکوز ویشل کیږي د زکی جو ورسته د یو لړ عملیه ورسته به چې کیږي په پایرو کې سر باندې ټوټه د کیږي اوري او بل موږ وایو د قانون ورسته چې دی نشایسته ده چې د عظیم رکباتو بل ډول دی هم بل برخه ده نشایسته چې ده هم د علي دغه څخه راځي چې موږ په پولیسه کرایټ کې ویل یعنې د پولیسه کرایټ د ډلې څخه دی چې د څو ګلوکوز د ګلوکوز د څو مالیکولونو د یو ځای وال څخه رامنځته کیږي نو موږ ویلی شو چې ګلوکوز چې دی د نشایستې واحد دی چې ورڅخه څه شوی دی مثال څو ګلوکوزونه چې سره ځای کیږي څه شی جوړیږي نشایسته جوړیږي او نشایسته چې ده هغه موږ په حجرو کې یو ډول کروي شکلونه دي چې د هغه په داخل کې قرار لري چې دغه کروي شکلونه چې د امیلو پلاس په نوم سره یادیږي او دوی چې دی یو خاص غشا په واسطه پوښتل شوی دی کله چې دا غشا مثال کې ورېږي په نظر کې ونیسو یا دا نور نشایسته چې په نظر کې ونیسو د چې کله په ورج خپل نشایسته وجود لري نو کله چې مثال دی په د تودوخ په لور درجه کې وي شو سی په خکړل سي د دې د پوښتنه ورڅخه نشایسته راوځي او ورپسې رازو موږ وایو چې ری نشایسته د ایودین سره یو ځای سي خپل رنگ تشور کوي تغیر کوي په ابي رنگ باندې ورپسې د پولیسکای د دلی څخه بل یو چې دی هغه سلوز چې موږ ول داد علی نباتاتو په حجوي دیوال قرار لري د چې عموما دوه طبقه لري چې دا اوله طبقه چې ده هغه په ځوان حجرو کې لیدل کیږي او دویمه طبقه چې ده هغه په مثال هغه کوم حجري چې خپل نهایی عظمي حد ته رسیدلی اوسه هغه کې لیدل کیږي او د دغو طبقو ترمنځ چې دی یو سرشناکه ماده وجود لري چې هغه به موږ د منځنۍ طبقې په نامه سره یادولی سو او د دې سلولوس چې دی هغه خپل د یو نازک رشتو په ډول سره لیدل کیږي چې د سلولوس چې دی هغه د انسانانو لپاره مثال موږ وایو د کوم خوراکي ارزښت لري ځکه چې زموږ په د انسانانو په بدن کې د سی یو د انزایم جون نه لري چې هغه شي کې سلولوز زیه کې یوازې دغه کوم لوی حیوانات چې دي د هغو په کولمو کې نور جوړښت مثال نور جوړښتونه وجود لري چې دغه په واسطه سلولوز شکیش ته ځي کې او دغه کوم واښه خورون کې حیوانات چې دي د هغو په هضمي جهاز کې چې دي دغه کوم بکتریاي وجود لري چې سلولوز ته ځي کې دغه کوم ساس په بدن کې ورپسې راځو خپل سلوس چې دی هغه موږ وایو مثال په انسانانو کې د قبضیت مخنیوي کوي دغه رقم هضمي سیستم د پاره مهم دی ورپسې راځو پروتین وایي چې پروتین هم یو د مهمو د موضوعات څخه راځي پروتین چې دی هغه خپل په ترکیب کې د کاربن هایدروجن او اکسیجن سربیره سلفر او نایتروجن هم لري او دوی چې دی د کوچنی جوړښتونو چې د امینو اسیدونو په نامه سره یادیږي د غوز خجوسي یعنی تر څو پر تقریبا شل ډول امینو اسیدونه لیدل شوی دی چې امین اسیدونه چې کله سره یو ځای شي څه څه جوړیږي پروتین څه څه جوړیږي دا رقم مثلا موږ کله خوراک کوو موږ په میده کې دغه پروتین چې دی په چې باندې اوري په امین اسیدونه دا زو د پروتین ډولونه وایي لمړی د امین اسیدونه خپل پر دوه ډول ویشل شوی چې اساسي امین اسیدونه دي چې هغه زموږ بدن نسمه د کولی باید د خوراک للاریت لاسه کو بل غیر اساسي امینو سودونه چې هغه په مثال موږ وایو په غذایی موادو کې شتون اړین نه دی هغه چې دی زموږ بدن کولی شي خپل چی کې آماده کې ورسره زو د امینو اسیدونو ډولونه وایي د پروتین نه یعنی پروتین د امینو سودونو پر بنسټ چې دی هغه هم پر دوه ډول دی یو هغه دی چې ټول د اساسي امینو سودونو څخه جوړ شوی چې هغه مثال په هغه کې حیواني پروتین شامل دي شیدې هګۍ دا ټول چې دي په هغه کې راځي یو به هغه دي چې لږ اساسي امینو سودونه پکې شامل یا لږ هم چې پکې شامل دي غیر اساسي پکې شامل دي چې هغه لکه مثال غنم لوبیا یا د کوم حبوبات چې دي هغه ټول په دې په ډله کې راځي بل موږ وایو امینو سودونه چې دي هغه هر یو د مثال کله چې پروتین جوړي هر یو خپل مشخص دغه امینو اسید خپل دند سرته رسي که چیرې د امینو سودونو په ځایونو کې تغیر راسي دا چې کېږي د انسان د ناروغۍ لامل کېږي چې یو نه جوړي چې د هغه په انسانانو کې د وینې کمښت نه جوړي د چیرې رامنځته کېږي یعنی امینو جنه چې دی هر یو خپل ځان ته چیرې مشخص دی یعنی مشخص ځای لري چې ورسره یو ډول پروتین جوړیږي او امینو اسیدونه چې دی هغه چې کله مثال موږ وایو څو دانې امینو اسیدونه چې سره یو ځای شي وسخه د یو زنجیر جوړ شغه د پپټیدوای او څو پپټیدونه زنجیرون چې سره ځای سي د پولی پپټید په نامه سره او څو پولی پپټیدونه چې سره ځای سي هغه به چې په نامه سره دی د پروتین په نامه سره دی ورپسې رازو شهم چې دی شهم چې دی هغه د شحمی تیزاب او گلیسرول ته مزخه چې کیږي لاسته راځي دوی چې دی د پروتین دوه چنده دوه برابر دی کله چې یو ګرام شهم وسوځي ورسخه نظر کالوري یا هم نه کیلو کالوري انرژي چې کیږي لاسته راځي دوی هم خپل په ترکیب کې کاربون هایدروجن او اکسیجن لري او شهم چې دی خپل په دوه ډول دی چې یو حیواني شهم دی چې هغه عموما جامد دی او د حیواني شهمو استفاده هم ډیر استفاده هم ځینې وخت مثال خطرناک کېدلی سي ځکه چې د رګونو د بندش دی د کلسترول د ډېرېدو لامل کېږي او بل نباتي دغه شهم چې د هغو استفاده دونه توان نه لري د شهم وروسته رازو بل موضوع چې د انزایمونه دي انزایمونه چې دی یو ډېر مهم موضوع ده دی چې دی زموږ د تعاملات زموږ بدن کې چې کوم تعاملات سرته رسیږي د هغو په چټکولو کې د هغو په تیزولو کې مرسته کوي که چیرې انزایمونه وجود نه درلودلی د انسانانو ژوند هم مخته نسوی تلی ځکه د هغه دپاره سخت و انزایمونه چې دی هغه د کتلست په ډول سره هم درده سره یعنې دوی ته څه کوي دا کوم تعاملات چې دوی ته تودوخ ورکوي تر څو دوی خپل فعالیت شي کې تیز کې دوی چې انزایمونه چې دی ځینې د پروټین مثال د پروټینونو سره یو ځای کار کوي یعنی د مالیکولونو زیاته برخه پروټین وي او هغه برخه چې پروټیني نه ده هغه به د چی سره ده ویټامین ویټامین او انزایمونه چې دی یو د بل لپاره ډیر ضروري دي خاصتاً به ویټامین بي چې هغه د مثال د انزایمونو لپاره د دوی د فعالیت سره سوال لپاره ډیر ضروري دي د ځکه نو موږ وایو چې د ویټامین ضرورت چې دی د انسان د وجود لپاره همیشه چې باید روزانه موږ ویټامینونه واخلو هغه چې دی ډیر مهم دی تر څو موږ په بدن کې کوم تعاملات سرته رسیږي په هغو کې چې کوم انزایمونه مثال فعالیت سرته رسیږي وګری په سم ډول مخته ولرسه او انزایمونه چې دی هغه خپل په تعامل کې برخه نه اخلي یوازې تعامل چې شکی چټکی تیزی کله چې تعامل سرته ورسېدی دا غس خزان چې کی جلا کی او ورسته دغه عملیه په بل حجره کې سرته رسي یا په بل تعامل کې سرته رسي او بل موږ وایو کچيري انزایمونه وجود ونه لري د اکسیدیشن عملیه چې د اکسیدیشن عملیه چې عموما ډیر زیات تودوخ ته اړتیا لري نو کله چې انزایم وجود ونه لري زموږ بدن کې کومه تودوخه کچيري ډېره سیاغه شي کې زموږ د بدن د نورو توانونو سره مخامخ کېږي د نورو مشکلات سره مخامخ کېږي نو په دغه ځای کې انزایمونه چې دي چې دي مهم رول لوبوي کچيري دوی ونه اوسه زموږ د بدن تودوخه درجه چې کېږي غیر نورمال حالت ته ځي ورپسې د انزایمونو وروسته موږ تاسو هستوي تیزاب پېژنو هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید نوکلیک اسید چې دی هستوي تیزاب دی چې دی د په 19 پیړۍ کې د فریډریک میشر په دی چې خپل د پروتین د ډلې څخه ځکه د پروتین څخه ډېر توپیرات درلودل نو نوم یې چې څه د هستوي تیزاب په نامه سره یاد کړي هستوي تیزاب چې دی هغه د کوچني مالیکولونو چې د نوکلیوټاید په نامه سره یادیږي د هغوی د یو ځایوال څخه رامنځته کیږي هستوي تیزاب چې دی هغه زموږ په بدن کې د ودې د مسل تولید د پروتین تشکیل او د میتابولیزم نورې عملیې چې کوي کنټرول یعنی دوی د دوغو عملیو د پاره ډیر ضروری دي زموږ بدن کې کوم حیاتی فعالیتونه چې دي هغه ټول د دوی د نظارت یا مثال د دوی په واسطه چې کیږي کنټرولیږي نیوکلیک اسیدونه چې دي هغه یوازې د هستې داخل نه بلکې په سایتوپلازم کې هم قرار لري او په نباتي او حیواني حجراتو کې په نباتاتو او حیواناتو په ټولو کې چې لري قرار لري نیوکلیک اسید چې په دوه ډوله دي عموما چې یوې ار ان ا ده او بلې ډي ان ا ده ار ان ا او ډي ان ا د خپل په ترکیب کې 15 کاربونه قند چې هغه رایبوز دی رایبوز لري فاسفیټ ګروپ لري او نایتروجنی قلوي ګانی یا هم نایتروجنس بیس لري په ځان کې دوی دواړه یو شی کې چې توپیر لري ډیر شان کې توپیر لري چې یو توپیر چې دی موږ وای مثال ډي ان ا چې د هغه دوه بازو ګان لري پاریمه چې دا هغه یوازې یوازې یو بازو لري او بل موږ وویل چې دوی چې دی د هایدروکسیل ګروپ لري نه پر د ټول چې موږ ولوز مرکبونه نو د ډي ان ای یو هایدروکسیل ګروپ کم دی مګر د ار ان ای چې دی پورا دی او الکسنګ چې دی د رایبوز خجور سوی نو دوی په نوم کې هم د رایبوز کلمه چې سوی ده کارول سوی ده چې ډي ان ای ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید او ار ان ای ریبونوکلیک اسید دی او د دې کلویګان د فرق چې دی یوازې په تایمین او یو رسل کې دی چې په ډی این اې کې دی تایمین وجود لري، مګر په ډی این اې کې د تایمین پر ځای یو رسل وجود لري. ورپسې راځو اخري موضوع چې مو ده، هغه موږ تاسې وایو چې مثال په دغه کم عضوي مواد چې دي هغه زموږ تاسې په بدن کې سره لري، چې دا موږ ټول په دغه موضوعاتو کې یادوري وکړل چې زموږ په بدن کې چې کوم فعالیتونه سرته راځي، میتابولیزم عملیې سرته رسیږي، هغه ټول د شحم، قندونو، کاربوهایډریټ چې موږ وایو او پروټینونو په واسطه سرته رسیږي. نو د دې وجود زموږ په مثال شتون زموږ په بدن کې ډېر مهم دی. تاسو اخیرنی برخه کې درې سوالونه لرئ. لومړی سوال دی، قندونه په څو ډول دي؟ د مثالونو سره یې واضح کړئ. دویم سوال، انزایم تعریف کړئ. دریم سوال، د ډی این اې او آر این اې ترمنځ توپیر څه شو دی؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.